درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې د اوسادې رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، طالبان وایي ورستي بمی حمله جدي تهدید نه غني.
دا بل شک سی او تشويش پیدا کولای شي، ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم بدلاسه دي دښمن.
خو په اورزګان کې طالب چارواکي وایي چې داعش او سلفيان فعال شوي دي.
داعش
د کابل ځینې اوسیدونکو وایي طالبانو غیر مسلکي کسان ګمارلي.
هغه ځوانان چې د معاصرې په کچه زده کړه لري بیکار ده.
د خصوصي دن کې د غلام خان بندر لري په تاګراته کې د خندونو د لري کې دوه غشتنه کوي
چې وزیر خارجه لور چې پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلاصه کا میرزون دی، میرزون په تکلیف دی.
تر دې او نورو موضوعاتو مخکې خبرونه لرو چې احمد تکلی اوروي.
سلام. افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تایید کړه. په کندهار کې یو ماشومه او یو میرمن په دزو وژل شوی دی او پاکستانی طالبانو په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر کمپاین د برید پر مهال یو تن وژلی یوې ټپي کړی دی. بشپړ خبرونه. نړیوال بانک وایي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو د دې صندوق له کنګل شویو پیسو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوو ادارو ته د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تایید کړه. نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې دا پیسې به د روان کال تر پایه د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې او د خوړو د نړیوال پروګرام حسابونو ته انتقال شي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د چارو مدیریت نړیوال بانک کوي. د شوې پریکړې له مخې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ته به په افغانستان کې د غذایي مسؤلیت او د خوارځواکۍ د مخنیوي په مقصد 180 میلیون ډالر او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ته به افغان ماشومانو ته د بنسټیزو روغتیایي خدماتو د برابرولو په هدف 100 میلیون ډالر ورکړل شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په لویدیځ کې د پرونیو چاودنو مسؤلیت ومنه. فرانس پرس خبري اژانس د داعش په حواله لیکلي چې پرون ناوخته یې په کابل کې درې چاودنې وکړې. دوی ویلي چې د شیعه مذهبو د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا حملې کم اهمیت وبللې.
داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کېږي یا مثلا عام خلکو په منځ کې چاودنه کېږي، دا بل شک سی او تشویش پیدا کولای شي، ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم بدلاسه دي دښمن.
د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په پرونیو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې تر ډیره شیعه افغانان پکې میشت دي. په کندهار کې دی وی شخړې پر مهال یو ماشومه او یو ښځه وژل شوې دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولا شمس الله سمیم د دې پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
تېره شپه د دوهمې حوزې اړوند سیمه کې پر یو پاسو موټر د یوې شخصي دښمنۍ له امله ټکان سوي. په دغه پیښه کې یوه 12 کلنه نجلۍ او یوه ښځه شهیدان سوي او درې تنه زخمیان سوي دي.
ښاغلی سمیم د پیخه په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو یوې سیمه ییزې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د مرګ ژوبله هغه مهال پیخه شوه چې د دې کسانو موټر د طالبانو د تلاشۍ په پوسته کې د درېدو امر ونه منه. د سرچینې په وینا مړه او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي چې د واده له مراسمو کور ته روان وو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو کسانو پر هغو پولیسو برید کړی چې د پولیو د واکسیناتورانو امنیت نیولی و. چارواکي وایي په برید کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو تحریک منلې. امنیتي چارواکي وایي چې دوه موټر سایکل سپرو پر پولیس افسرانو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پولیس ځای په ځای مړ شو او دوهم ټپي دی. نننۍ حمله د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې شوې په ټانک سیمه کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د 15 ورځنی کمپاین په دوهم ورځ شوې ده. ټاکل شوې چې د دې کمپاین پر مهال په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. وروسته له دې چې پاکستاني طالبانو د پاکستان له حکومت سره څه باندې یو میاشتنی اوربند پرون فسخه کړ، دا د دې ډلې لومړنۍ حمله ده. دا اوربند د افغان طالبانو په منځګړتوب د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پر مهال په نومبر میاشت کې اعلان شوی و. د اوکراین سمندري ځواکونه وایي چې روسیې د اشغال شوي کرمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې د ازوف سمندرګي په سلو کې اویا برخه بنده کړې ده. دا کار ظاهرا د اوکراین ماریپول، بردیانسک او هینچسک بندرونو ته نږدې د روسیې د توپچي تطبیقاتو په خاطر شوی دی. د اوکراین سمندري ځواکونو نن په یو بیان کې وویل چې روسیې د تګ راتګ د پلټنې په سیستم یا نویګیشن کې محدودیتونه لګولي دي. روسیې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روسیې سرحدي ګارد وړم ورځ تور ولګاو چې د اوکراین د سمندري ځواک یو کښتۍ له اجازه پرته د کرچ د تنګي خواته ورغلې ده. د ازوف سمندرګي په ختیځ کې روسیا ده او په لویدیځ کې اوکراین دی او د دواړو ترمنځ د کرچ تنګي پرته ده. او د جنوبي افریقا ساینس پوهان وایي په خپلو تحقیقاتو کې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه به د پخوانیو هغو پرتله سخته ناروغي پیښوي. اومیکرون لومړی سباندې دوونه مخکې په جنوبی افریقا کې وموندل شو. که څه هم ساينس پوهان ویلي دي چې په دې اړه د څېړنو لپاره نور وخت ته اړتیا لري، خو د جنوبی افریقا د روغتیا وزیر جو فاهلا پرون وویل چې د دې ناروغۍ د جدیت او شدت په اړه مثبتې نښې نښانې شته. ښاغلی فاهلا وویل چې که څه هم روغتونونو ته د ناروغانو د مراجعې په کچه کې زیاتوالی راغلی، خو د ده په وینا لومړني معلومات ښیي چې یوازې ارقام لوړ دي، نه د ناروغۍ د جدیت کچه. چارواکی وایي د کورونا وایرس اومیکرون بڼه اوس د نړۍ څه باندې 500 هیوادونو ته خوره شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. په کابل کې تیره اونۍ څلور چاودنې وشوې او په ټولو پیښو کې ملکی وګړو ته مرشوبله واوښته. کابل میشتې اندېښنه لري چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتي پیښو دوام کړی دی. پرون د کابل په دشت برچیز کې دو چاودنو دوه تنه ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. فرانس پرس خبري آژانس ته د شپه قول ویلي چې پرون جمعه ناوخته په کابل کې درې چاودنې کړي دي، خو طالب چارواکي وایي دا ډول پیښې پر دوی د دښمن د برلاسي معنا نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنی سیمه ده، چیرې چې په دوه پیښو کې د ملکی وګړو دوه ټونس موټر په نخښه شول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې خزې په ګډون څلور نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول څلورو چاودنو شاهده وه. د جګړې تاکتیک پخوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې کیښودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نخلول هم په دې هیواد کې د جګړې کوم نوی ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول پېښو خو دوام دی. کابل میشتي وایي هیله یې لرله چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نهیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسېدونکي روح الله تلاش او احسان ژوندون
ورستر بلې موږ ګورو چې پیخې ترونه دا ورستر بلې ډیریږي. په کابل کې هر ورځ موږ د پیخو شاهدانو اوسېږو چې اکثریت رسنیو ته هم نه راوځيږي، او وخت ناوخته داعش د دغسې بریدونو او دغسې هدفي بریدونو پړه پر غاړه اخلي، چې دا ډېر اندېښمنوونکې موضوع ده او په کوردن په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي.
او د خپل د کابل اوسیدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلی ده، ځکه چې کله دې کسان مشخص نسی نو بنا اند دې محرول به هم ستونزوي.
فرانس پریس اژانس د داعش په حواله لیکلي پرون جمعه ناوخته یې کابل کې درې چاودنې کړي. دوی ویلي د اهل تشیع د سپرلۍ بسونه یې په نخښه کړي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې پیښو کې یوازې د دوو تنو وژنه او د څلورو ټپي کېدل تایید کړل. طالبان هم مني چې د دې پیښو تر شا داعش لاس لري، خوای د تیر په پرتله امنیت ښه شوی او دا ډول پیښې د لوړ ګواښ او د دوی د دښمن د برلاسۍ په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت ویانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت ځواکونه په ټول قوت متوجي دي ته چې د دښمن د هر ډول تحرکات او مخه ونیسي. داسې په ورستوي کې په ګلدان کې چاودنه کیږي یا مثلا عام خلک په منځ کې چاودنه کیږي، دا بل شک سی او تشویش پیدا کولای شي، ولیکوم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسه د دښمن.
واقعتا د طالبانو را رسیدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. له دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راښکته شوې او دای د خپل حکومت لویه لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونی نه دي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې وروستیو چاودنو او پی خدا اندېښنې زیاتې کړې چې شاید افغانستان ژر سولې ته ونه رسیږي.
ولې په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر تر کښته کېدل فکر کوم چې ډېر عاجل متصور نه وي، او د پخوا څخه هم دا وړاندوی نیوي چې که طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو د موانن متصور نه دي.
طالبانو واقع تل رسیدو وروسته ډاډ ورکړی چې نور په افغانستان کې د جګړې لمن ټوله شوې، خو د نام نه دا ډول پیخي دا ډله په کور دننه د ویبلې جګړې د مهار لپاره مجبوروي. طالبانو ورستیو کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړي او له دې نږدې 600 نیولې دي.
له بلې خوا په اورزګان کې طالبان وایي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې سلفیان او د غرس داعشیان فعال شوي دي. د اورزګان د امنیه قومندان ویلي دي په یو غونډه کې ویلي دي چې په دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې داعشیان او سلفیان د طالبانو په جامه کې راپورته شوي او د طالبانو پر ضد تبلیغ کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
اورزګان کې طالب چارواکو په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی. دا خبرداري د اورزګان ولایت د امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو امنیه قومندان ملا بشیر خان له نظامی زده کړو څخه 200 فارغ شوو طالبانو ته د غونډې پر مهال کړي. په اورزګان کې د طالبانو د امنیتی چارواکي ویلي دي چې دا کسان د دینی عالمانو په لباسونو کې د طالبانو پر ضد تبلیغات کوي.
مجاهدین واره په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو کلیو کې د سنیپیان په نام خلک کې کله د دوای مزدور څخه په دوان کې کله د دوای خپل ځای باندې کې.
امنیه کمانډان د غراس په دی غونډه کې له نظامی زده کړو څخه فارغ شو طالبانو ته لارښوونه وکړه چې په خپل لوکي کې دی پردیو کسانو ته ځای نه ورکوي او د خلکو سره د خچلند وکړي. لغونډه ورسته طالب مشانو له نظامی زده کړو څخه فارغ شوی کسان د تیرنکوټ خار واټونو تر وایستل او نظامی نمایشی حرکت وکړل. ورسلاغه چې افغانستان کې طالبان واکټ رسیدلی د دې هواد په بیل ابیلو سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوه. د داعش وسلوال ډلې تازه په کابل کې د جمعې پورس د څو پر لپسې چاودنو مسولیت پر غاړه اخیسته چې یو شمیر ولسی وګړو ته پکې د مرګ ژوبلې دا وختو ریپورت ورکړل شوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خصوصي دن کې غشتنه کوي چې د غلام خان بندر پر لار دی د خلکو نور او ناروغانو د تګ راتګ په مخ کې پراته خندونه لري شي. دوی وایي په افغانستان کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي او یو شمېر ناروغان اړ دي چې ډاکټرانو د توصیه سره سم د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. له بلې خوا د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلان وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې ده. د دې موضوع په اړه دا راپور وبري.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لار د مسافرو او ناروغانو تګ او راتګ آسان شي. دوی وایي کله چې یو ناروغ په دې لار د درملنې لپاره پاکستان ته وړل کیږي نو په بندر کې په ونه یونه یو منتظر پاتې کیږي او هغه لوري ته په ډیر مشکل اوړي. د خوست د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکو احمد ګل چې د غلام خان په صفري نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره لڅو ورځو په تمه دی. د آزادې رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریکه کړي.
مریض فرابی ایګی ضروری په زور نه په زور په سپیشل میټر ونسی ادغ دیتا یلته تیا کی سالر کا سپنده کا سپنوم پرګدی بیا پرګدی نه ګی نه ترګی پر انتظار وکړ دوی نه بیا سپیشل نسی بزور تا یلته شپې نشتا دوی باید وکړي چې وزیر خرجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلوص کا میرزون دی میرزون په تکلیف دی یلته ډاکټرونه ته وایي په خیس کې چې یلته علاج نه کیږي مجبور دي چې په خبر ته لور شي سالر د 15 ورځې لاس ورته پتیری شي دغه وجه نه په خیس کې علاج کیږي نامله شي او پاسه کیته یې سي
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وایي ستون زداده چې په دې لار لګو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي خو ناروغان او ناروغ لرونکو د تلونکو خلکو څو برابر ډیروی
پکلات دې دا ډیر دي صدا دې چې موږ ته کام کاونه دا اجازه وکوي ان په کور دا چې خلک ته اجازه زوږ شي خلک زوږ ولګي مریضون دي دا وخت دا ور مریضون لار بار پروته دي دا په څه شپې پروته دي دلته مخانه کې ډاکټرون یې کیز لور شي یا انډیا ته لور شي نو موږ دې حکومت نه دا غوښته چې را دا موږ ته جا کاونه زوږ کی امریزون یا چاته تکلیف دا ټول زر زر واپس وځي لګي وله
بلدوري ته طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وای د پخوا په پرتلن اورغان ته په تاګ اوراته کې آسانتیا پیدا شوه خو دوی په دې حادثه کې دي چې پر دې لار د پاسپورت او ویزه پرته د خلکو تاګ اوراته پیل شي د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وای په اوس وخت کې د پاکستان لورې هغه ناروغان چې ډیر عاجل وی لاس په لاس پرېږدي خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرې خودل کیږي
بل طرف په مونږ باندې بوج دی زکه چې اوس پرېږدي 50 یا 70 مریضان نو دوی روان 200 مریضان وي نو دغه وجه لري چې مونږه تکلیف شته مشکل دغه خبره شته خو هغه به ان شاء الله دوی سره هورو مونږ په دې لار باندې داسې لګیایو چې یو عادي شکل تراولو چې بخي بے پاسپورت بے وزیر داخلك زیرا زی ان شاء الله
دا غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچی بندر ته خوښات 300 کیلومتر نه کېده خود خلکو د پرلپسي غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه د ترانزیت شوی د خوز خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستانه یو کډوالو غوښتنه داده چې د څو کال په خوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي
زموږ شخص له ازادي رادیو هوري د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دولتي اداري سیستم دې فعال شي دوی په دې باور دي چې د طالبانو لاره تکسره د سیمایز حکومت سیستم جام او لکاره لیدلې ده د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي ل دې عمل ډیر کارونه ل خند او ځن سره مخامخ شبي خو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي
دا غزنی اوسیدونکو وایي دولتي کارمندانو ته ماش نور کول د پخوانی نظام له کارمندانو سره ناسم رویه کول او په دولتي ادارو کې نامسلکي کسان په کار ګمارل هغه څه دي چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د حکومت ولې پیا جام کړی دا چې لاملې د خلکو ډیری کارن لزند او خند سر مخ سوي دي دوی غشتنه کوي چې دولتي اداري سیستم دی په لسی رخصانه د غزنی په یو دولتي ادارې کې کارمند ده دا وای د طالبانو لرا تک سره د سیمایز حکومت سیستم جام او لکارلوی د لیدای په وسنی وخت کې د حکومت پخوانی کارمندان ډیر خپل دندو ته یا خونه حاضریږي یا نه پریښودل کیږي او یا هم لدندو لري کړی سوی دی
تقاضا هم از حکومت همین است که
له حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې ما ته بیرته اجازه راکړي چې کار ته لاړ شم زموږ پر ځای داسې کسان پر دندو ګمارل شوی چې په هیڅ نه پوهیږي حتی کمپیوټر نسی چلانولی تر څو چې دغه کار دوام لري ادارې به فلج وي د طالبانو حکومت باید په رښتو مسلکي کسان په کار وګماري
سر کار کړي
رخصانه زیاتوی نه مسلکی توب هغه لامل دی چې د خلکو کار په دولتي ادارو کې نه خلاصيږي غلام سخی تقریبا 30 کلن دی د غزنی د نوابات سیمه اوسیدونکو دی نو مولای وای د غزنی په دولتي ادارو کې د خلکو ستونزې په نظر کې نه نیول کیږي ډیری خلک دولتي ادارو ته مراجعه کوي خو کار نه خلاصيږي ځکه نوې کسان په کار ګمارل شوی او په کار نه پوهیږي
دمی ورګونوی دولتي کې مو ته ځای خبر درې
تر کومه ځای چې زه د دولتي ورګانونو په اړه معلومات لرم کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی ځکه هم د دولت پایا جام ده موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په خوانی کارمندان بیرته دفترونو ته راوغوړي چې بیرته کار روان شي اوس د خلکو کارونه په ټپه ولاړ دي
مردم خېلی پسمنه
ادم خان بیا تقریبا 28 کلن ځوان دی د هم وای ډیری دولتي کارونه له خند سره مخ دي ادم خان زیاتوی په جنوی دارو کې مسلکی کسان په دندونه دي ګمارل سوي نو لدی عمله د خلکو کارونه نه خلاصيږي
اکثریت خلکو کې مثلا په اداراتو کې مراجعه کوي، د دوی کارونه نسی ترسره کولای په دې خاطر کې کارمن نشته دي او کسان هم چېشته دوی بلدیت نه لري. زموږ غوښتنه له چارواکو نه، له نوې حکومت نه دا دی چې باید هغه مخکنی کارمندان ته بیرته د خپل کارونه پر سر راولي او دوی ته اجازه ورکړي چې دوی د خلکو سره کار وکړي او خلکو سره خدمت وکړي او د خلکو ستونزې او مشکلات حل کړي.
حادثه مو وکړه د غزنی د خلکو د دې شکایت او نیوکو په اړه د طالبانو د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو په بیا بیا اړیکه نیولو سره سره بریالي نسو. خو د طالبانو مشرانو تر دې وړاندې ډیری وخت په خپلو اعلامیو او خبری کانفرنسونو کې په سیمه ییزه کچه په دولتي ادارو کې د خلکو د کارونو د خلاصولو هوډ او ژمنه کړې. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم هغه ادعا رد کړي چې ګیري طالبان د پخوانی حکومت په کارکونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. نوموړي په خپل لومړي اډیوي وینا کې ویلي وو دوی په دولتي ادارو کې د تیر نظام کارمندانو ته د کار کولو اجازه ورکوي.
د کابل او یو شمیر دورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي حکومت د زده کړو، د ښځو د کار او دغه شان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلي دي. دوی وایي د دې کار یو لامل د طالبانو په حکومت کې د غیر مسلکي کسانو په کار ګمارل دي، خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعا ردوي او وایي چې حکومت مسلکي کسانو ته موقع ورکوي.
تحمینه په کابل پانتون کې د اداري او پالیسی پانزی محصله ده. تحمینه آزادی رادیو ته وایي د طالبانو په حکومت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل د دې لامل شوي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د دوی لخوا د طرحو جوړولو ژمنې وزندګي.
سم نظام او مدیریت شتون نه لري چې دا ستونزه حل کړي. او سربیره پر دې اسلامي امارات هم په ټولو دولتي دوایرو کې خپل کسان ګمارل دي، او د دې ترڅنګ هم هغه ځوانان چې د معاصري په کچه زده کړه لري بیکار ده.
میاشتې کېږي چې بیکار ده، یو د خونې په کونج کې له ناستې او تشویش پرته بل کار نه لري. سعدالله خپل د لسان سند د اداري او منیجمنت په برخه کې له ننګرهار پوهنتون څخه ترلاسه کړی دی. دای د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي او وایي طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان ګمارل دي او زرګونه هغه ځوانان چې زده کړې کړي وزګار ګرځي.
د انجنونو خوندې تړل کېدل او د انجنونو نو ورتک پونتون ته د یو ستر ستونزې د افغانستان کې انجنونو د یو نمرون برخلیک سره مخ کړی دي. تر څنګه د ماشونو نه اجرا شي درې هفته کې دی لنو کوم متاسفانه چې ماشونو نه دی اجرا شوی. د دې اصلي علت او ستونزې دا چې مسلکي کسان پوندوندو نشته دي. طالبان په دې کې پاتې راغلي دي چې مسلکي کسان پوندوندو وګماري، ځنې وتلې دي هواد څخه او ځنې داخل کړي دي. دوی وخت نه ورکوي چې پوندوندو باندې پات شي او پوندوندو باندې وغوي ډېر کړی دي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په نږدې څلور میاشتو کې طالب چارواکو په وار وار رسنیو سره په خبرو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه د طرحو په جوړولو د کار خبره کړې، خو تر اوسه دغه طرح نه دی اعلان شوی. په دغه هیواد کې اوس له شپږمو ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. دولتي پوهنتونونه تړلي او په حکومتي ادارو کې ښځو ته د کار اجازه هم نشته. خو د یادونه ده چې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې په بشپړ ډول د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کې دوه راپورونه ورکول شوي وو. د غشان ډیری دولتي کارکونکو هم د څلور میاشتو معاشونه نه دی اخیستي چې وایي له عمله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت څه موده مخکې ویلي وو چې ټولو دولتي مامورینو ته د 100 میاشتې معاش ورکول شوی او درې میاشتې نور به هم یو ځای ورکول شي چې ویل کېږي تر اوسه دا کار نه دی شوی. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ردوي چې ګوند دوی په خپل حکومت کې مسلکي او په کار پوه کسان نه لري.
تر هنه د عملي سیو دا خبره سم نه ده. تر باندې کار روان ده. د تعلیم په برخه کې په نور برخه کې کوم طرحې دي تر کار لاندې دي وو به سي کله تکمیل سي به عمل ته ورزي. او بل دا خبره غلطه ده چې په کابینه کې مسلکي خلک نشته نو طرحې ځکه نه عمل کېږي. که طرحې عمل کېدل د کابینه کار نه وي، طرحې یا پیشنهاد طرحې یا وړاندیز یا بنیادی طرح د کابینه کار وي، خو وروسته عمل کېدو لپاره ښه پرسونل لرو، مسلکي خلک وزارتخانو کې لرو او کادرونه لرو. د غوښنه ښه استفاده کیږي. هغه په ډیرو وزارتونو کې مو معینان لرو، خپل پخوانی مسلکي معینان لرو.
د یادونه ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار موضوعات هغه څه دي چې نړیوالو یې هم په وار وار په تړاو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي. د دې تر څنګ په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي ستونزې هم له نړیوالو اندېښنو سره مل دي او ویل کېږي چې د ژمي په رارسېدو سره به د افغانستان 90% خلک له لوږې سره مخ شي. د اګست تر 15مې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډیری افغان کادرونه له دغه هیواد ووتل او یو شمېر نور هم له خپلو دندو ګوښه او طالبانو یې پر ځای خپل کسان وګورل چې په ځانګړي ډول په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو دا کار له جدي غبرګونونو سره مخ شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اروپایی چارواکو یو ځل بیا روسیې ته جدي خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې روسیې له څو اونیو راهیسې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې لسګونه زره ځواکونه ځای پر ځای کړي، د اروپایي ټولنې چارواکو په خپلو پرونیو لیدنو کتنو کې له روسیې غوښتي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. د دې موضوع تفصیل احمد تکلف روي.
د فرانسې ولسمشر، د ناتو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشر او نور اروپایي چارواکو پرون یو ځل بیا روسیې ته پر اوکراین د احتمالي برید په برخه کې کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی ماکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. روسیې پرون له ناټو وغوښتل چې په دې ټلواله کې اوکراین او ګرجستان ته د غړیتوب د ورکولو په برخه کې خپله پریکړه بیرته واخلي. ناټو په 2008 کال کې له دې دوو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې یوه ورځ به غړیتوب ورکوي. په یو بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د هغو امنیتي ضمانتونو لست راغلی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ناټو څخه غوښتي دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان ایویس لیدریان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین په برخه کې د امنیتي ضمانتونو مسأله صدق نه کوي.
اوکراین د ناتو غړی نه دی، نو د امنیتی ضمانتونو موضوع په برخه کې صدق نه کوي، خو په عین حال کې اوکراین د ناتو خورا ارزښتناک شریک دی او د ټلوالې ټول متحدانې د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. ناتو او متحدانې همداراز د اوکراین سیاسي او عملی ملاتړ کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر خاغلی لیدریان وویل پر اوکراین برید به خامخا د ناتو له اړخه د مقابل لوري لپاره پراخ ستراتیژیک عواقب ولري. له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لین پرون وویل چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو درنه بیه به پرې کړي. میرمن وان دیر لین دا څرګندونې د جرمني له نوي صدر اعظم اولف شولز سره د کتنې پر مهال وکړې. وان دیر لین دې پوښتنې ته چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو آیا اروپایي ټولنه به د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نل لیکې پروژه ودروي که نه، د مستقیم ځواب له ویلو ډډه وکړه، خو ویل چې روسیا به پر اوکراین د هر راز یرغل په صورت کې درنه بیه پرې کړي. د همدې پوښتنې په ځواب کې د جرمني صدر اعظم د روان کړکیچ د حل لپاره د خبرو غوښتنه وکړه. اولف شولز وویل دا روښانه خبره ده چې پر اوکراین د یرغل په صورت کې به اروپایي ټولنه او نور اړخونه غبرګون وښیي، خو ده زیاته کړه چې د ناوړه عواقبو د مخنیوي لپاره خبرې مهمې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
پر فیسبوک سربیره آزادی رادیو د ټویټر لاله هم تعقیب ولای شي. همدارس زموږ خبرونه د انټرنیټ لاله اوریدلای شي. د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. نه یوازې زموږ خبرونه په ویبپاڼه کې لوستلی شئ، خبرونه او نور مطالب، بلکې اوریدلی هم شئ. خو اوس د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. څلور بجې او دیرش دقیقې دی. احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
نړیوال بانک وایي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو د دې صندوق له کنګل شویو پیسو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوو ادارو یونیسف او ډبلیو اف پی ته د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تایید کړې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د کابل په لویدیځ کې د پرونیو دریو 14 مسؤلیت ومانه. د ډلې ویلې دي چې د شیعه مذهبو د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت ویاند دا حملې کم اهمیته بللي. په کندهار کې د یوې شخړې پر مهال یوه ماشومه او یوه ښځه وژل شوې دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې پیښه د دوهمې حوزې په یوه اړونده سیمه کې د شخصي دښمنۍ له کبله شوې ده. خو یوې سیمه ییزې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې پیښه هغه مهال وشوه چې د دې کسانو موټر د تلاشۍ په پوسته کې د درېدو امر ونه مانه. په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو کسانو پر هغو پولیسو برید کړی چې د پولیو د واکسیناتورانو امنیت یې نیولی و. چارواکي وایي په دې برید کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. د برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک منلی. د اوکراین سمندري ځواک وایي چې روسیې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې د ازوف سمندرګي په سلو کې اویا برخه بنده کړې ده. دا کار ظاهرا د اوکراین دریو بندري سیمو ته نږدې د روسیې د توپچي تطبیقاتو په خاطر شوی. او د جنوبي افریقا ساينس پوهان وایي په خپلو تحقیقاتو کې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایروس نوې بڼه د پخوانیو هغو پرتله سخته ناروغي پیښولی شي.
د خبرونې په دوام کې دوه پروګرامونه لرو، د لوبو له میدان او د غراس تاندې څانګې.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، سړی مشي د لوبو له میدانه یوې بلې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ. په روانه خبرونه کې بعد د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د نوي لوبغاړي خبر ولې د ژوند له داستان خبر شي. د سړکونو پر سر د کریډیټ کارتونو لپلور تر دغه ځایه رسیدلی دی. دا به هم واورئ چې سربیا ته تللي د سوکوهنې یو شمیر افغان لوبغاړي وایي بیرته وطن ته نستنیږي. دا چې ولې په یو راپور کې اوري. او که وخت نو د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. موګاګل ازادي رادیو ناوري. د افغانستان کرکټ بورډ وای بل میاش له هالند سره درې ورځنی لوبي کوي. د بورډ په اعلان کې ویل شوی چې دغه درې ورځنی سیالي به د افغانستان په قربتو په قطر کې ترسره کیږي. دا د 2023 نړیوال جام ته د ورتلو سیالي دي چې په هر بری سره لوبډلې ته لس نمرې ورکول کیږي. افغانستان دا مهال دا ډول درې لوبي کړي او درې واړه یې ایرلند ګټلې دي. ټاکل شوی چې افغانستان به له دې سیالي وروسته زیمبابوې ته سفر کوي چې هلته له کوربه هیواد سره هم درې ورځنی سیالي وکړي. د اولمپیک نړیواله کمیټه له افغانستانه د نږدې 300 ورزشکارانو د ایستلو له همغږي وروسته وایي په دې هیواد کې له پاتې ورزشکارانو سره مالی مرستې کوي. د اولمپیک کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې له پاتې ورزشکارانو سره به د ژمي د رارسېدو له کبله نږدې 15,000 مرسته وکړي. او د ورزش له نړۍ بل مهم خبر دا دی چې د فری فایټ افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي خپل برازیلي سیال ته ماتې ورکړي. دا لوبه د هندوستان په حیدرآباد کې ترسره شوې. ښاغلي بدخشي د سیالۍ په دوهم راوند کې وکړای شول چې خپل قوي سیال ته ماتې ورکړي. درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر 13 کلن دی. څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه په رښتیا بدر شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مې له نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلي دي چې کله چې دا خبر واورید څه احساس یې درلود.
ولا واقعیت لکه تقریبا ډیر زیات احساس درغه کنه لکه تاسو سره چې خبر شوم اسکواډ اعلان شو د شرکت او ورکټ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر تیم نور دې کې ډیر دغه لاس